عشقم غلط نیست، جفا و جور یارم تو عبد نیست، انوز خوم است نمیداند بیاری و کار عاشقی بازی بلد نیست.
انار 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 نو بر من، انار من و دست دل بر من، سیاد از ملکش بستی و موید، ای کابل جانا بگرد من با باید.
انار 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 نو بر من،
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په سر کې هم پام وکړی خبرونه ته. د پاکستان ملي جمهوریت غورزنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داول نن هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې په میرامشاه کې د پوځي چوڼۍ مخې ته یوې احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزي پارلمان ته کاندید و. د پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ یو مخکښ غړي رحیم داول تر پیښې وروسته د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ګوند مشر محسن داول او نور غړو غوښتل چې د شمالي وزیرستان د ضلع له انتخاباتي چارواکو سره شکایت ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته د ننه ورتګ اجازه ورنه کړله. دوی سره دوی د چاوڼۍ مخې ته احتجاج پیل کړ او کله چې محسن داول وینا کوله ناتاره ډزې پرې وشوې. ټپیان میرانشاه روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو ویلي دي چې د داول روغتیایي وضعیت ښه دی. په پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو هم ویل شوي دي. بلخوا د پاکستان د پوز لوی درستیز نن د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال اسیم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو له اعلان شوو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال اسیم منیر په یو بیان کې وویل هیواد دې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغوونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه د پارلمان له 268 چوکیو څخه د څه باندې 250 چوکیو لپاره د اچول شوو رایو شمیرل بشپړ شوي چې د هغو له مخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې پخوا د عمران خان پلویان و. دا پاکستان مرکزی بانکوی د روان مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودی پر تله په 3.35 ډیر شوی. دا پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. دا د بانک پر د معلوماتو په اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د سباندې 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت کالی صادر کړی دی. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکړي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی رپورت له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ د ادارې یا جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو برابرول ښودل شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول له امله له لوړو ګواښونو سره مخ کیږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره تاسو له دې هم خبرو چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د یو خبرداري له مخې له پاکستان څخه ستانه شوي 15,000 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دا طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو اوري چې په کونړ او نورستان کې بزګران او دهقانان وایي ډېرې ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د نشتوالي په وجه یې پکې کرکیله نه ده کړې. که وختو نور ریپورټونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو تغواکی د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویل دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غک پورته کول لامل لوړ غوښونه سره مخ کیږي. رینا اميري نن سار په خپل ایکس پانه ولیکل د بد حجابي په نوم سلګون نجونو او خزینې ولشوي زورول شوي او جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تیر جنوري میاشتې لپاره لسګونه خزي او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان بد حجابي بولي نیولي او د یو شمېر راپورټونو پر بنسټ ناسم چلن ورسره شوه. ریپورت اورو په دی اړه لا تفصیل سره.
د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي رینا اميري ویلي د افغان خزو په وړاندې د طالبانو د زور او ناوړه چلن د پای تر سهولو لپاره باید دوی حساب ورکړي. رینا اميري نن په خپل ایکس پانه په دی اړه په یو بیان کې لیکلي چې د بد حجابۍ په نوم سلګونن جوني او خزيني ولشوي زورول شوي جریمه شوي او آن ډیر وی د بدنامۍ لويري د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذي د غشان ویلي چې د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دیاړه د غک د پورته کولو لامل لړوړو غوښونو سره مخامخيږي. اغلی اميري دا وضعیت د افغانستان د نیمه نفوس لمنځت للبولي چې د په خبره له دی هوا د هلي صوبات او ځان بساینه تروړلې ده. رینا اميري د دې نیوکو وداو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد و پخت خود راپور تر خبرې دلو پوري جواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د تیر جنوري میاشتې لپاره لزګونه خځې اونجونی د غت سره لپاره چې دوی به حجابي بولی نیولي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ ناوړه چلند ورسره شوه. که څوم د طالبانو حکومت د غتورونه ندی منلی او یوازې ویان دي زبی الله مجاهد مخکې ویلي و چې نیول شوی خځې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشي شوي، خو د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او نږدې یوه ونې وړاندې اتلس کلنه لور د کابل په دارالامان سیمه کې د حجاب د نه مراد کولو په تور طالبانو نیولې وه. ازادي راډیو ته وویل
قبل از ظهر ایره برده بود ساعتای امون نونو
لغرمه مخکې نگده نه یا نه نیمه بجه اینی ولی و روسته چه مونگوار اغلو پاوزه کراتا و ویل شوال چه نور مویوسه خو باید لدی و روسته هجاب مراد کری مونگوار تا ویل چه دیخو هجاب کرده خوه ویل چه باید نور خبری و نکلو روسته مو پیندوز در افغانی پیدا قیا و پا زمانت مورا خوشی کرد تو روسته هم روانی حالت خنده
که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
د خزو د حقونو یوې فعالې مونیسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي له دې لارې په خلکو فشار راوړي تر څو د دوی په ګټه پر رسنیو کې تبلیغات وکړي.
د طالبانو یو نوې پالیسي تر څو خزې ونیسي او کورنۍ اړې کړي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او له دې لارې طالبان نړیوالو ته وښيي چې افغانان زموږ د پالیسیو پلویان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو د ښځو په غیر قانوني نیونې او توقیف تورن دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي چې لا هم د طالبانو په زندان کې ده د شکنجه او ناوړه چلن له خطر سره مخ ده. دغه سازمان په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ور بیا د غری صدیقي د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د خزو د حقوقو فعال منیجر صدیقي د تیر کال د اکتوبر په 19مه طالبانو ونی ولاو د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پرې نه دی لګول شوی د دسمبر په 15مه د سرخی پله زندان ته لیږدول شوی ده.
رینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12مه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
دوستانو زمون غږله ازادي راډیو ناوري وړاندې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو چې په هغه کې لا کونړ ولایت نه اوري چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله کاروندګر اندېښمندي. همدارنګه د طالبانو حکومت نن په ننګرهار کې و غونډه کړې د اقلیمي بدلونونو له کبله یې په افغانستان کې د دغه بدلونونو اغیزې څېړلې او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د اقلیم د بدلون کومې اغیزې چې په افغانستان شوي دي دی برخه کې دی ورسره مرسته او همکاري وکړي. نور ریپورټونه به لرو د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي. خو اما سم چې په خبرونو کې واوریدل دی پاکستان انتخاباتو ته ورزو. د پاکستان انتخابات وړ مورز وشول او د رایو نتایج تقریبا بشپړ شوي دي. خو هم د رایو نتایج لګڼو خبرونه ډک دي او هملته ځینې پیښې رامنځته شوي دي. وروستۍ پیښه دغلته د پښتون سیاستوال محسن داوړ ټپی کېدل دي چې د هم کاندید له شمالي وزیرستان نه. د مشال راډیو څخه احمد شاه عظیمی را سره دی سټوډیو ته ستړی مشه عظیمی صاحب. لومړی راته داوړ د پیښې په اړه وایي څه رامنځته شوي ولې؟
مننه ان صاحب. نن سهار محسن داوړ ورسره د ملي جمهوری غورځنګ د ګوند نوم دی د یو شمیر پلویان ورغلی ول د انتخاباتي کمیسون د ولسوالۍ دفتر ته په شمالي وزیرستان کې او دغه د ولسوالۍ دفتر په پوزي چاوني کې دننه جوړ دی. دوی احتجاج کاوه او غوښتنه کول چې د انتخاباتو نتیجې دې ژر تر ژر اعلان سي ځکه چې شاوخوا دوه ورځې تیر شوي دي او د دایدا کول چې د ډیری زیاتې رایې اخیستې دي په نسبت نورو نوماندانو ته. نو په دې خاطر باندې انتخاباتي کمیسون نه غواړي چې د نوم اعلان کړي. د دفتر مخته ځینې پوځیان ولاړول هغوی دوی نه پرېښول. نو دوی بیا د انتخاباتي دفتر مخته هلته احتجاجي پرلت ووهه او د چې کله د خپل ګوند غړو ته وینا کول نو ناتار ډزې ورباندې وسوې. د ګوند ځینو کسانو موږ ته وویل چې دغه ډزې هلته ولاړو پولیسو او امنیتی ځواکونه پر د باندې وکړلې چې باندې نتیجه کې د ژوبل دی د میرامشاه روغتون ته وړی دی او صحیح وازه وس شده یعنی د خطر بهر د شخو نه ده. او البته د دوی د ګوند یو غړی وژل شوی دی او 15 نور ژوبل دی.
دغه کومې حلقې نه یا د کومې انتخاباتي حوزې نه چې د کاندید دی تر اوسه پورې نتایج راوتلي اوس
د دې نتیجه چې کله دی روغتون ته یوړي له هغه څو دقیقې وروسته د انتخاباتي کمیسون استازي نتیجه خپره کړله چې د هغه په نتیجه کې محسن داوړ تیرای نوی ورکړي او د جماعت علما اسلام فضل رحمان ډلې یو کاندیدو مصباح الدین نومیږي نو هغه بریالی اعلان کړی او د غیر حتمی نتیجې
په دې توګه محسن داوړ
د خپل چوکي بایل د
ځکه بایلو د ځکه د تیر زل لحمدی شمالي
لحمدی انتخاباتي حوزې صدې نوماندو او بیا د انتخابات ګټلو په 2013 کال کې تر 2023 کال پورې د ملي اسمبلی غړی وو.
دا راته وایي چې پولیس څه ویلي دي چې ولې ډزې کړي یا د پاکستان د چارواکو یا څه شی بیرته په دې اړه باندې کوم رد عمل کوم غبرګون راغلی؟
په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د ولسوال سره خبره وکړو او د پولیسو له مشر سره خبره وکړو خو څوک نه حاضرېدل چې په دې اړه باندې خبرې وکړي یا غبرګون وشي. البته د پاکستان د پوز لخوا داسې یو بیان راغلی دی او په هغه کې دا ویل شوي دي چې دلته ډزې وسوي او درې پولیس هم پکې وژل شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ادعا د تصدیق لپاره دوی څه ثبوت نه دی وړاندې کړی.
عمومي صورت حال د انتخاباتو نه وروسته نه د نتایج راته ووایه. عمومي د پاکستان نتایج په کوم خوا باندې روان دي او نوی په کې څه دي؟ دا مهال
د پاکستان د ملي اسمبلی ټولې 2 شپږ شپږ چوکۍ دي. پرې باندې انتخابات نه وسوي. 215 چوکۍ باندې انتخابات وسول. تر اوسه پورې شاوخوا 235 چوکۍ دي چې دا غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې اعلان شوي دي چې لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي خپلواک نوماندان چې عمران خان یې مشري کوي هغه بریالي شوي دي. شاوخوا 2 چوکۍ هغه وړي دي او لاغه ورسره بیا د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن هغه په دوهمه درجه کې دي. هغه یو اویا چوکۍ وړي دي او بیا د پاکستان پیپلز ګوند چې آصف علي زرداری یا بلایبل بټو زرداری دواړه مشرکی هغه وړي دي. دا د ملي اسمبلی حال دي او ولایتي اسمبلی ته کراسو په پنجاب کې اکثریت چوکي پاکستان مسلم لیگ نون وړي دي چې نو شریف مشرکی په سند کې غوڅ اکثریت د پاکستان پیپلز ګوند وړي دي چې بلاول بوټو زرداری او آصف علي زرداری مشرکي په خیبر پښتونخوا کې د همدغه عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي خپلواک نوماندان دي. هغوی غوڅ اکثریت وړي دي پر خپل سرم کولای شي چې حکومت جوړ کړي. او په بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن دوی دواړه مخته دي، یعنی یو هم پر خپل سر باندې حکومت نشي جوړولای، باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف بریا اعلان کړ چې دوی هغه ګوند چې تر ټولو زیات رائے وړي دي، یعنی خپلواک نوماندان په ګوند کې نه حساب کیږي. نو د غشتنه وکړه د اپوزیشن د نور مشرانو سره، د نور ګوندونو د مشرانو سره، د آصف علي زرداری سره، مولا فضل الرحمن سره، چې له دوی سره ګډ سي او یو مخلوط یا ګډ حکومت جوړ کړي، ځکه چې هیڅ ګوند تر اوسه پرې پدې نه دي توانېدلې چې پر خپل سر حکومت جوړ
کړي. نو د قسم دماغ پرونه کې وخت کم دی، لنډ کراته وایي چې دغه خپلواک نوماندان چې زیاتره یې د عمران خان د تحریک انصاف پخوانی ملاتړی دي، د دوی برخلیک به څه کیږي؟ دوی به وتوانېږي چې حکومت جوړ کړي که نه؟
نه، دوی پر خپل سر یو خو حکومت نشي جوړولی. د حکومت دپاره یو سل څلور دیرش چوکۍ په کار دي. دوی تر اوسه پورې دوه نوي چوکۍ اخیستې دي. یو دومه خبره دا ده چې دوی ګوند نه دی. په پاکستان کې قانون دا د انتخاباتي قانون، که ته ګوند نه یې ته حکومت نشي جوړولی. خدای دې وکړي چې ته دوه سوه چوکۍ هم واخلي، ته باید د یو ګوند سره ګډون وکړي، په هغه کې شامل سي، یا ستا خپل ګوند دي، ځکه چې دوی د ګوند خپلمنځي انتخابات رد سوي ول او محکمې نه وتایید کړي. نو په دې خاطر باندې دوی آزاد ولاړ دي. نو دوی دپاره یوه لاره دا ده چې دوی په دا درې ورځې دوی وخت لري، د انتخابات د حتمي نتیجو وروسته دوه اویا ساعته، چې دوی باید د خپل ګوند خپلمنځي انتخابات وکړي او بیا ګوند اعلان کړي، خو هغه ډېره مشکله ښکاري. او بل لار دوی سره دا ده چې دوی د یو بل داسې وړوکي ګوند کې ځان شامل کړي او دغه طریقه بیا د حکومت لپاره هڅه وکړي چې هغه هم ستونزې ورته جوړېدلی سي. نو داسې نه ښکاري چې دوی دې په حکومت کې راسي، په ملي حکومت کې.
ډېره زیاته مننه احمد شاه عظیمی وو چې موږ سره یې د پاکستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو زو کونړ ولایت ته. په کونړ او نورستان ولایت کې خلک وایي چې ډېرې مځکې للمي وي او په وروستیو کې د ورښتونو د نورېدو له کمله دوی فصلونه او کروندې شاړې شوې دي. له روح الله نورې تفصیل اورو.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سه کال د بارانونو د نشټوالي په وجه ټولې للمیزم کې بیکخته پرتې دي. په کونړ کې د للمیزم کو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلې وخت تیر شوه، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمیر بزګرانو خپلو للمیزم کو ته په دې هله ټکټرې راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجی احمد جان:
د قانونو ډېر ورختا دي، د وچکالۍ نه د خشکې نه، چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تیره شوله، تخمونه خلک کاری او ځمکو له ټکټرې راوستلې دي. موږ ټول د قانونو ولسونه غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مشتو د لارې نه کېد، امارت اسلامي د خپل لارې نه، د حکومتوالۍ د لارې نه، چې موږ سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوي او وایي په للمیز مکو کې د کار وخت تیر شوی او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثر ځمکه هغه للمي ځمکه ده، چې په وخت موسم سره باران وشي نو دا بیا کرل کیږي. خو سږ کال د دې ځمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شوه چې باران ونه شو، خلک ناهیلي وو، او اوس چې باران وشو نو د کرنې وخت تیر دی. نو په همدې خاطر باندې بزګران اوس داسې خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي او له دې نه سلا سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه دپاره بیا کافي اوبه نشته.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلې لږې ځمکې لري او هغه هم ډېری له سیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو اوبو د خړوبولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستې وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره للمی ځمکه هم د کرکلی جوګشي د یادو ولایتونو چارواکي هم منی چې وچکالی ولسونه ځپلی او هڅه کوي چې زیانمنو شو ته مرستي چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالی څخه ورته د رسیدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغیزو په اړه درې ورځینی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 څیړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
دوستانو واموریدل چې په کونړ او نورستان کې خلک له وچکالۍ شکایت کوي. په ټول افغانستان کې که څه هم په وروستیو کې ورښتونه وشول خو وچکالۍ هغه څه دي چې د کال په جریان کې د افغانستان بېلابېلې سیمې ځپلې. کارپوهان دا د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړي. هغه څه چې په نړۍ کې د بشر فعالیتونه او کړنې یې سبب بلل کېږي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په ننګرهار کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرانس نومې غونډې ته وویل کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني. د چاپیریال ساتنې کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اقلیم بدلون په وړاندې خورا زیان منو چې افغانستان د اقلیم د بدلون په وړاندې خورا زیان منون کې دی چې بیلګی پر لپسې کلونه وچکالی ده. سنا ککړ په دې اړه جزئیات لري.
د طالبان حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرانس نومې غونډه کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخوا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغسې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مای د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوي افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بېلګې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما د فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس مهال په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دوه ځلی واوره ورېدلې او د تیر په شان ورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداری او صنعت اغیز وکړي.
مالداری و کسایی که کسب کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول داره.
د افغانستان یو شمیر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی هسته.
سکال د اقلیم بدلون زیاد و وچکالی دیره و چیزمو کروندو او سارویو تا زیان رسوله. دره کال کیگی چی سنو شو کرله، سچی و کرو و چیگی، حقا غنمو چی کرلی طولی پو مکتاوان شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ او د نږدې 200 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره فوسیلی ژوند موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کانفرنس د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کانفرنس په پوره ډول چمتووالی نیولی وو، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا د ازادي رادیو د کندهار کې ځکون کې او خون کې د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو شو خونځیو د ترمیم وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
شار صفا او شکنی وساتو
دا غماشمان د کندهار د پنجوي ولسوالي مرکز نږدې په هغه ابتدایي شونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کر شوه چې لکه بلې د شونځي وداني ته ساخزيانونه وراوشته دي. د دغه شونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي، کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکشي په ډیر سخت حالات کې زده کړې کوي. د شونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی، د شونځي دروازې، کړکۍ، رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي.
په پینا یخ مو کیږي، دال نسته، پښ مو نسته، چوکۍ نه لرو، تخته مو خراب ده. باید د مکتب راسم چې تخته مو سمه سي، پښونه را تراوړي. موږ یخ کې ساعت چې موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې د مکتب سم سي، موږ یخ پاره نه کیږي. سارا اصلی تا یخی چی شد تو چی شد خون که
زمانم محمد زبیر ستون ده خونه ده غجی چی ده از مور مکتب ده چنپلن لری ده گرد تخریب سیوی جا و بنسته ده با سر در پا تکلیپو او ده کلکینان ده اندار چوکاتو نسته انداری نسته کچیر ده از مور مکتب ده چشی و انداری ولویجی نواز نبرا بز مور ده مکتب شاگردان نور هم زیاد چی نواز ده یخ پواجه سر از مور ده مکتب شاگردان ده یخ دراس نسرت للی.
د دې شونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی، بلکې تشنابونه او به تختیه چوکۍ او فرشونه هم نه لري.
مانو محمد قاسم دی، د شونکي په سپات باندې وظیفه اجرا کوم. کلکنان نه لري، کلکنان یې ټوله تخریب شوی دي، جوالونه یې ټوله سری سری دي او هغه تر څنګ د اوبو سیستم ټوله صفر دی. اوبه مو نسته، برمې وشي نسته، اوبنه لرو پشکی که تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دي، هغه ترمیم او جوړښت ضرورت لري.
د شخورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکړي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال دننه په خپل هیواد کې له تیار راتلونکي سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د شخورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکوي چې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال چې له پاکستان په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیار راتلونکي سره مخ دي. یا د کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بې ځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوالي اغېزمن کړي. آی آر سی زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا پی یو، اس آی وی او پی دوه کډوالي کیسونه لري، د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. دا کمیټه وایي چې د اس آی وی یو لکو و څلوېښت زره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې پروسس شوي وای، او د پی ټو کیس لرونکو کډوالو شمیر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل
تکلیف لري، گرم ہوتا ہے
همداشان یو شمیر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څیړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څیړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لارې نه لري او په پاکستان کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د پی یو او پی ټو کیسونه لري رسیدنه نه کیږي او بهیر ډیر پڅ.
یو بل پی دوه کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که
او تیرو دو کلونو که مو دیر استونزی و گاله دی لکه ما شمان مو لخونزی او ذکر لچپریال سخلیری دی کار او یو اقتصادی سرکینه نشتا چیز مک پر روحی او جوندی بد اغیط کرده دی
که اینجا سپری کردیم اینا هم اگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را ببرابردم.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان